د قوانینو د شتون په برخه کې، د اړتیا په برخه کې، دغه وسنی حکومت څه ډول یو حکومت ګڼلی شو؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، میلمنو ته. هماغه رقم چې موږ ته چېږو د نظامونو تشکل جوړښت، هغه د توجید یو بنیاد په اساس باندې رامنځته کېږي چې هغه ته مشروعیت وایي. که د مشروعیت له زاویې نه ګورو، که تاسو مانه ما پوښتنه اخیستې له دې زاویې نه وارزوو، دا بیا قوانین د مشروعیت د منبع په توګه مطرح کېږي. او که موږ مشخصه د قوانینو چې د مشروعیت د منابعو نه یو دی، هغه هم د ماکس ویبر نظریه ده چې بیا د ولس د رایې بحث هلته رامنځته کېږي د مشروعیت د یوې منبع په توګه، نو موږ او تاسې پوهیږو چې تر اوسه پورې هغه نه دی تامین شوی. مګر که ستاسې بحث یا تاسې سوال په غټه کې د طالبان د حکومت د مشروعیت هغه وي، نو زه به بیا هغه پوښتنې ته لږ زه په متفاوت انداز باندې ځواب درکړم.
ساده سبغې ته به م راشو. دستي زه د قوانینو په برخه کې وایم، تاسو د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره ویني؟ او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپل دلته په رسنیو کې یو څه نادره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپل چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې یوه نیمه پرېکړه پرې کېږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید هغې کې بحث وشي، تصویب شي. د پخواني پاچا د قوانینو خبره شوې، اندې ما بحث اوس د شته قوانینو په اړه دی. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې وه، څومره دغه دستي عملي کېږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینئ په نظام کې دننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کېږي، او خود نظامونو هغه حقوقي و نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسایل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کېږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیې وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، او د هغه وخت د اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. میخوای یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغله هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړه چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې د طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت ته راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغه برخو سره مشکلات درلودل. یو هغه د قوانینو بحث دی، مثلا دا اوس تاسې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون مطرح که تیر ځل هم دوی هغه د یو اساس په توګه منلی و، مګر دا ځل یو واضح مرجع دا خبره ونه کړله. او هغه خو داسې نه کېږي چې موږ وایو د ظاهر شاه قانون نافذ دی، اساسي قانون دی، او ځینو مواردو په استثناء هغه نافذ دی. نه، هغه موارد باید مشخص شي. هلته د فشار فصل دی، هلته هغه وخت کې مقننه قوه وه، یعنی پارلمان شاه درلوده، عملا دیارلس سوه څلوېښتم کال اساسي قانون دی. نو کوم موارد استثناء شي؟ خو بیا مور قانون د هغه اساسي اصول دي، هغه تر اوسه پورې نه ده واضح. کله چې هغه نه واضح کېږي، بیا د فرعي قوانینو مشکل خپله رامنځته کېږي. موږ دا اوس د قوانینو له مخې په خلا کې یو، او کله چې د نظامونو راپرزیږي دوه نظریې دي. دلته یوه نظریه دا ده چې که چېرته نوی نظام رسما فرمان نه صادروي، نو دا ټول قوانین د پخوا په څېر مریول اجرا دي، یعنی دا قوانین څه جزا کوډ د مدني قوانین د تجارتي د فاميلي مختلف اړه برخوي دا نافذ دی. او نظریه دا ده چې نه کله چې عدم د موافقت د راپرزیدلو په حد کې د حکومت کوونکو وي نو دا اوتومات د هغه پخوانیو توشیح کوونکو چا چې قوانین لاسلیک کړي د هغوی راپرزیدو سره د حقوقي نظام له منځه تلی. اوس اسلامي عمارت تر اوسه پورې خپل واضح دریس په دې کې نه دی ښودلی. زه کله مثلا وینم چې د رسنیو په قانون باندې استناد کېږي، په سکتوري وزارتونو کې د مخابراتو نورو برخو باندې استناد کېږي، اما د جزا کوډ چې هغه د دولت د انحصار مسله ده چې هماغه د دولتونو د اقتدار او د صلاحیت د اعمال بس ټول په جنایي سیاست کې کېږي چې جزا قانون دی. اجازه کوډ د اوس مریول اجرا نه دی، طبعا هغه تعدیل ته ضرورت لري. نو موږ هم هغه چې رسنۍ دي هغه د حقوق پوهانو برخه هم په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږو، په نظریاتي لحاظ پوهېږو، اما په عمل کې موږ هم نه شو ویلی چې اوس دا نافذ دي که نه دي. او هر څومره زر چې موږ د دې ابهام نه ووځو هماغومره مدافعه ده، ځکه د عدالت بحث د نظامونو د خدماتو په اندازه مهم دی، د امنیت په اندازه مهم دی، ځکه ټولو سره تړاو لري. دا اوس قاضیان مشکل لري، دا اوس د کار ډیر زیات قوي تراکم رامنځته شوی دی او دوی په محاکمو کې د یو قاضي تر څنګ مثال یو کس د مفتي په نامه کښېنوي چې هغه د حقوقي لحاظه یو عالم مشکل لري. هغه کسان هر څه شی چې وویل د فتوا په توګه د نظریې په توګه هغه په محاکمو کې د حکمونو منابع په توګه استعمالیږي، دا په جزا حقوقو کې بیخي د عادلانه محاکمې هغه اصل ننګوي. نو موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، خدای دې وکړي چې نظام ضرور ته متوجه شي او دا نقصه حل کړي.
ډېره زیاته مننه کوم سعادت صاحب. استاد ته به ورشو، صافی صاحب هم راسره دی، ستړی مشي استاد. تاسو نه به واورو چې تاسو هم که ورته پوښتنه په یو بل شکل وکم، دستی په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت حاکم شوی دی، خو دغه حقوقي او قانوني جوړښتونه لکه مخکې چې سعادت صاحب هم ورته اشاره وکړه، لامپ کې تشیشته خلاف شته. له حقوقي پلوه دغه وسنی نظام کې څه فکر کوئ چې کومې برخې دي چې رسیدګي باید ورته وشي؟
مننه ساسی د پښتون نه د محترم ملمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلام احترام نه ورسته. دا څه وایم چې د یو لحاظ نه یو داخلي بحث دی، داخلي په ملي سویه دی، دولت بحث دی چې دا مشروعیت لري که نه لري یا قوانین پکې څنګه عملي کېږي، او یو د بین المللي نقطې نظر نه چې د نړۍ کې څه موقف لري او څنګه دی ظاهرېدلی شي. هغه څه چې سعادت صاحب وویل بالکل صحیح تشریح وکړه، هغه کې خلا شته د دننه خوانه، یعنی کوم قانون تر اوسه پورې دوی حتی د امیرالمؤمنین د خوا نه دی صدر شوی یا تایید شوی چې دا قانون دی او دا به پلی شي، او یا مخکې د هغې نه چې هغوی دا اعلانونه وکړي هغه مراحل چې دوی باید خپل په نظام په اساس نظام د پیاوړتیا دپاره چې د هغه د لارې نه سم خدمت ټولنې ته وکړي هغه چا نه دی پیشنهاد کړی، او منتها ډیر قوت چې اچول شوی دی په مذهبي او شرعي خوا باندې اعتقاد لري چې هغه همیشه جدیت تطبیق او اسلامي رویه د نقطې نظره مسایلو ته کتل دي، او یو د نړیوالو حقوقو د نقطې نظره دی چې د هغه نقطې نظره مقدرې اصل دي چې یو دولت مستقل وي او د نفوس لپاره د دوی د ژوندانه شرایط ټول مهیا وي او په امنیت کې ژوند وکړي، او بلکه کوم خارجي حمله کېږي دوی د حاکمیت نه خپل دفاع کولی وشي. که داسې دولت دی دا مستقل دولت دی او مشروع دولت دی او خلک په مقابل کې نه دي راپاڅېدلي، یا امنیت دوی تعمیرولی شي یا خلک په کار ګمارلی شي، هغه شرایط پوره دي. مګر کدا وایي چې نړیواله ټولنه د نوعیت د حکومتونو د نقطې نظره غواړي چې په نوعیت د حکومت پوه شي، هغه تروسه پورې مجهوله ده او
پوهنصب. زه غواړم یوه پوښتنه وکړم، ځینې نړیوال کنوانسینونه شته دی چې هغې ته حکومتونو بڼه که هر څه وي او هغه که نظامونو بڼه هر څه وي، ژمنتیا د نړیوالې ټولنې د نړیوالو اصولو له مخې د هیوادونو په ژمنتیا باندې ټینګار کیږي. دغه نړیوال تړونونه هغه که د بشري حقونو په برخه کې دي، د بندیانو سره د چلند په برخه کې دي، په ګڼو نورو اړخونو کې دي، دا څومره اغېز لري د نړیوال مشروعیت باندې؟
او همدا خبره ده چې موږ وایو چون نړیوال سویت باندې دوی خپل شرایط پوره کړي، که غواړي چې مشروعیت ځان ته کسب کړي نړیوالې ټولنې نه هم همدا کنوانسیونونه که اعلامیه د جهاني د حقوق بشر ده، که بینالمللي بشر دوستانه حقوق دي، چې حقیقت کې په جنګونو کې او په ګیرودارو کې دا مطرح کېږي، زندانیانو سره رویه، اطفالو سره رویه، د ښځو سره رویه، از حیثیت د زندانیانو، د دوی احوال نه فامیلونه خبرول، دا خبرې شرط د دې دي چې که دا یې ټول عملي کړي نو بیا نړیواله ټولنه په دې کې کوم سکوت نه راولي چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو، او یا همدغه دلایلو ته مخکې کولی نه شي چې تاسې دغه مسایل نه دي مراد کړي. او د داخل کې هم دې کې شک نشته دی چې اوس خلک هم خپل حقوق غواړي، د جدو مکتبونه تړلي دي او هم نه دولسمه پورې هم هغوی همیشه کله مظاهرې کوي، کله نمایندګانو سره خبرې کوي، کله نړیواله ټولنه دفاع ترېنه کوي. نو ضرورت دا دی چې فکر کوم چې طالبان به هم دې ته اوس وادره شوي او قانع شوي چې یو نظام د قایمولو دپاره دا ضرورت دی چې دوی خلک راوغواړي، علاوه پر مذهبي علماو په روحانیونو په مجلس، یو ملي مجلس هم باید راشي او خلکو دوی هغه اصول د تګلارې په آینده کې د قانوني لحاظه اعلان شي او هغه ومني. پس له هغې نه موږ ویلی شو چې اوتوریا په دوی باندې غور کولی شي او شاید چې موافقه وکړي چې دوی مشروعیت د ملي سوی باندې هم لري، نو ځکه موږ په رسمیت پرېږندو نارمل حکومت او نظام پایس باندې دوی خپل کارونه مخکې وړای شي.
مننه پوهاند ودیر صافی، مننه. بیرته به تاسو او سعادت صاحب ته راستنیږو. اصولي صاحب راسره دی، اصولي صاحب د پخواني حکومت په مقننه ځواک یا ولسي جرګه کې اوږده موده غړی پاتې شوی دی. دغه ځای په پخواني نظام کې یا په پخواني حکومت کې په جمهوریت کې یو له هغه ځایونو نه و چې په قوانینو یې بحث کوو، قوانین جوړول، او په تیرو شلو کلونو کې خسته ډیر قوانین له دغه ولسی جرګې سره د لوړو ژورو پاس شول، او په افغانستان کې په نافذو قوانینو بدل شول. اصولي صاحب، ظاهرا طالبان ښایي داسې ووایي چې شریعت څرګند شریعت دی او همدغه د موږ قانون دی او په همدې باندې مخې ته ځو، خو دې کې یوه ستونزه داسې ده لکه مثلا همدا اوس چې موږ ګورو په بلخ کې یو ملا صاحب پرېکړه کړې چې تلویزیونونه دي وبخښئ د نجونو ښوونځي دي پرانیستي، په هرات کې د ښځو په وړاندې یا د ښځو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې ستونزې نسبتا هغې ته ډېرې کمې دي چې په کندهار کې دي یا مثلا په کابل کې دي. دغسې ناهماهنګي رامنځته کولی شي، مثلا کیدلی شي چې په یوه محکمه کې که دقیق قوانین ونه وسي، همدغه شرعي قوانین، په یوه محکمه کې یو قاضي یو ډول پرېکړه وکړي، بل قاضي بل ډول پرېکړه وکړي. د تاسو فکر باندې، تاسو په پخواني نظام کې په مقننه ځواک کې وي، د قوانینو یا د یو واحد قانون او یا د لاندې نورو فرعي قوانینو تشه دا مهال تاسو څومره محسوسه کړئ؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي، او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شي وی نو زه فکر کوم چې هغه نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نویت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې دوی کوم لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه مور قانون د قوانینو نه دی یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نویت د نظام هم ورسره معلومیږي چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته 40 میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي تر څو افغانان پوه سي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصول د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصول د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي 40 میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یو بې سوادي موجوده ده او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې 40 کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوامه خبره ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که 50 زره دي که 10 زره که 1 لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د 40 میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري. بنان زه تر اوسه پورې څه چې د 8 میاشتې شوي دي، د یوې خوا مثبت دي چې امنیت راغلی ده، صحیح د فساد تر یو حده کم شوی ده، نسبي امنیت د هغه وخت نه چې موږ په جنګونو کې وو هیواد مو ړنګ وو دا اوس فعلي شکر ده چې حداقل موږ دا لرو، اما ډېر زر او ډېر عاجل ضرورت دې ته لیدل کېږي چې دا چتر په منظم ډول د نویت سره جوړ شي، چتر یعنی دولت د افغانستان د وګړو لپاره.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالې ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسني واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست وي او هغه پرېکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولی شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له 400 کلونو نه شته دی او نورو قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې منګه آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه منګه ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه دا ده چې منګه مثلا قوانين د لوده 1400 کال مخکې د اسلامي اصول مخکې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید وایم چې موږ ډېر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید مدني تعهدات دي، او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپلو ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشحاله که خفه یي، غیر لاغه نه خو اخته نړیوال تعهدات دي، هغه نه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کل نه ووځو، حتی که موږ بین نړیوال مشروعیت پیدا هم کړي، هغه نه وروسته موږ نړیوال مشروعیت ننګېدای شي، په ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدای شي، هغه بیا ډېر زیات نور راواخد لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بس ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په کې تسجیل دی، دی موږ بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل دا دی چې موږ خپل د یو نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله، دا موږ یوازې یو داخلي مسله نه وه. نو تعلیم حق موږ ته هر قانون وضع کوو هغه کې باید دا تسجیل وي، هغه نه موږ سرغړونه نشو کولی. یا په د اخر وختو کې موږ د روم اساسنامه غړیتوب مو حاصل کړی 2003 کال کې، هغه څلور برخې جرایم دي چې نړیوال جنایي محکمې پورې اړه لري، آی سی سی. نو اوس هغه د جزا کوټ کې په فصلونو کې راغلي، په هغه څلور فصلونو کې چې جنګي جنایت دي، جنوساید دی، بشري جنایت دي، او د تجاوز جرم دی. یا موږ د نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي لکه پالرمو، لکه مریدا، دا کنوانسیونونه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوي دي، او موږ مکلف په دې باندې یم. دا موږ بین المللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې ځینې هیوادونه هغوی چې دغه کنوانسیونونه لاسلیک کوي هغلته د ریزرویشن په نامه یا د استثنا په نامه ځینې موارد نیسي. مثلا بشري حقونو په اعلامیه کې ځینې هیوادونو دا ریزرویشن ځان ته ایښی، دا استثنا یې کړې چې د عقیدې ازادي خپل هیواد کې نه ده منلې. یعنی ویل دي چې دغه مسلې په استثنا موږ دا د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کوو. افغانستان ګوره په دغه ټولو معاهداتو کې په دې کنوانسیونونه کې ریزرویشن نه دی اخیستی، او اوس د هغه نه به دوی دولارې لري، یا دا ده چې هغه به منی، او یا دا ده چې دغه مسایل نه به اگزیټ کوي، دوی به وځي خارجېږي به، او دا وتل په خپله بیا ډېر زیات غټ بین المللي مسؤلیت او بدنامي لري. نو که داسې فکر وکړي چې موږ داسې یو اعلان وکړو چې دلته یوازې موږ شرعي قوانین نافذوو، نو هلته داسې قوانین دي چې هغه شرعي نه دي، البته شریعت سره ډېر زیات مخالف هم نه دي، خو داسې موارد شته د شریعت سره متنازی دي، لکه ما چې د عقیدې د ازادي بحث په د بشري حقونو په اعلامیه کې ویل. اوس دلته د رجحان مسله مطرح کېږي، ښه موږ دغه قواعد دغه کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دا معتبر دي که موږ ملي حقوق معتبر دي د نړیوالو حقوقو په حساب باندې؟ هغه قانون ساز معاهده ورته وایي، قانون جوړونکي معاهده ورته وایي، چې کله موږ هغه معاهده لاسلیک کوو، هغه کنوانسیونونه لاسلیک کوو، دلته موږ مکلف یو چې په دننه موږ قوانین جوړ کړو. لکه د روم اساسنامه په خوا هم نه و، او موږ چې لاسلیک کړل اوس د موږ جزا کوډ کې شامل ده، عملا ملي قانون په توګه راغلی. نو د اسلامي امارت دا اوس هم په بین المللي مشروعیت کې مشکل لري، داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته، دا اوس په ډېرو زیاتو مهمو معیارو له مخې که موږ داخلي مشروعیت منابعو ته راشو، د اوسنی حکومت تر پخوانیو حکومتونو ډېر زیات مشروعیت لري، اما بین المللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی. او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي، او یوازې په دا خبرو باندې، دا نور هم مشکلات ورته پیدا کوي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د آی سی سی په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه یې کړې ده د آی سی سی محکمې چې دلته د تحقیق وشي، او هغه تحقیق کې که چېرته موږ نه ننوځو، همکاري ونه کړو، دا مسله ورسره سپینه نه کړو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو د مسالو سره د مسلکي چلند په کار دی. یو پات شو دا رسی من وايي من شرعي هغه لرو قوانین لرو دا بس هغه تر رسیدګي کو 1400 کال مخکې ته اوس هغه اجتهاد ضرورت لري. چې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله لکه تیر امارت کې چې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کال مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي. دا باید نوي علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي هغوی باید سي. او کیا مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملاً یو سډیټي په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري. خلک دا اوس حواله ټول په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته. نو کاغذ شریعت مثلا می هغه خوبه د زمان ضرورت هغه خوبه په کې رافکه ډیر زیات نوی حاد مسائل دی. د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون او شریعت سره کم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو ځکه مخکې خو موټر نو د خو اوس نوی شیان دی را پیدا کیږي. ډیر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې په خوا دلته قوانینو نو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو. من ډیر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. من خو لا ډیر پرمختللي ملتونه نه یاستو په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډیر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري. هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسوي، یعنی نوي تقنیني اسناد جوړوي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو. او زه فکر کوم حکومت به ډیر زر دا مسایل احساس کړي، غیر له دې نه بل لار هم نشته. او دا څنګه چې دا مسائل شریعت سره دومره ټکر کوي چې دا د هضم وړ نه دي. دا مسائل شریعت سره پخلا دي. استثنایی شاید یو دوه درې مورد داسې چې هغه مشکل لري چې موږ کولای شو موږ هغه حل کړو.
مالنه سعادت صاحب واکن چې په نړۍ کې هم دا اوس په ګڼو داسې پرمختللو یا نیمه پرمختللو هیوادونو کې د سایبری جرمونو په اړه، د آنلاین دنیا په اړه، د آنلاین سوداګرۍ او کاروبار په اړه، او په دې برخه کې د تخلف په اړه، د اصولو په اړه باندې هر ورځ نوي نوي قوانین راوځي، نوي نوي مسایلې مطرح کیږي. د خلکو د شخصي احوالو د سب په برخه کې ګڼ شیان شته چې هر وخت کې بیا په اړه کارتا او تازه کولو ته اړتیا ده. پوهن صاحب ودیر صافه مخکی سعادت صاحب ویل چې د وسنی واکمنو د طالبانو د حکومت پرته له دینه چې د قوانینو په برخه کې اقداماتو کې بل لار نشته دی او بل اخره به د نتیجې ته رسیږي. تاسو فکر باندې کومې لارې شته دی چې په هغه باندې قوانین تصویبېدلی شي، یعنی د قوانینو د تصویب او رامنځته کېدو لپاره کم چارچوبونه، کم چوکاټونه شته دی؟ ځکه په دې وروستیو کې طالب چارواکو د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده، د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې د جوړېدو یا لوی جرګې ته ورته د یو څه د جوړېدو. د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې په ترڅ کې قوانین تصویب، پرېکړې پې وشي او رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې دا به بهتره وي د طالبانو رژیم ته په دا اوس وخت کې چې اول خپله تګلاره د آینده لپاره د مذهبي لپاره معلومه ده، د اجتماعي او مدني لحاظه دې هم معلومه کړي چې په کومه لار روان یو. آیا موږ یو ګوندي چې هغه کسانو ته قدرت په لاس کې نیولی دی چاهیې والا مخالفت نه دی کړی، دا نظام ته ادامه ورکوو چې فردي نظام دی او هر ډول قوانین چې موږ خپله غواړو جامع مطابق دا وضع کوو، دا باید روښانه شي. او یا دا دی چې موږ نور خلک هم منو په حیث د پارټي، په حیث د هغه اشخاصو چې د سیاسي لحاظه او حقوقي لحاظه دوی خپل حقوق لرلی شي، کولی شي د قدرت ته د رسېدو دپاره د امنیتي لارو نه د اصولي حقوقي لارو نه راشي او خدمت وکړي خپلې ټولنې ته. که داسې واضح شي دا به بهتره وي چې بیاګوی پوهېږي چې د کوم نظام دپاره موږ کوم متخصصین و په داخل کې کا هغه شرعي علماي دي دوی او کنور غیر شرعي علماونه د عادي حقوقي او تخنیکی قانون جوړون کی په تاسو کې پریکټس لري تاسو کې مطالعه لري چا چې عمر په دې کې تدریس په هزارو تیر کړی دی دوی باید راوغواړي کا دنه د افغانستاني کا بیرون د افغانستان لکه چې یو کمیسیون دی اساسي قانون دی بند راتګ د نظام سره هلته جوړ شو او هغوی د افغانستان د شرایطو مطابق ټول شرایط په نظر کې نیولو سره قانون وضع که پاس لگه چه قانون وضع چی بیا لویا جرگا یا ملی جرگا ده ولو تعداد ده علماء شرعی زیادی پکه ویده پکه همه قد جوڑه چی چه اغوی تایید کی آقا قانون اساسی چه دوی اولاندیز رو تکره او چی او یا که غنی کهی یا نور پیشنادونه لری یا دست شایده وی چه ده پزه بملکت که اقتصادی لحاظا و قیل لحاظا تخنیکی لحاظ نه د جزا لحاظ نه مدني حقوقو د لحاظ نه ټول شیان تکمیل نه دي پکې نور هم وظیفه ورکړي همغه لویه جرګه چې غني کي پس د هغې تایید کي مطابق د هغه باندې د خلکو سره رویه وکړي او خلاف د همغه قانون چې خپله وضع کوي دوی باید یو ګام هم کې نه دي تر څو خلک آرام واوسي او دنیا هم همدې ته ګوري چې که دوی دننه خپل خلک آرام او ساتل هغه بشري حقوق چې دوی لپاره وضع شوي دي او دولتونو پخوا منلي هغه ورته قایل شول نو بیا به یې په رسمیت ور وپېژني او ورسره به تعاملات اقتصادي سیاسي اجتماعي د مرستو د هر لحاظ نه ورسره ادامه پیدا کړي او کوي نو مقصد دا دی چې تصمیم په کار دی وخت ضایع کول په کار نه دي د اقتصادي لحاظ او حقوقي لحاظ هم خلکو ته باید مراجعه وشي
مننه اصولي صاحب زه تاسو ته راګرځم مخکې له دې چې څو اورېدونکو امره واخلو تاسو راته په لنډه توګه وایي دمګړې مثلا مقتدین اورېدونکو پیغامونه پریخي دی هغه دی اورېدونکو پیغام دادې چې وایي طالبان داسې یو نظام لدی چې ظاهرا پکې طالبان یا واکمن جلا دي او ولس بیل دي یعنی دا چې ولس سارتیاوی لري څه نظر لري څه غواړي څه پیشنهاد لري داسې کومه مرجع نشته چې د سیدي خلکو غږ واورېدل شي یوازې پریکړې دي چې ولس بیرته اوري څه وکړي څه مه کوي څنګه په لار لاړ شي بلاخره تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې وس طالبانو ته د یوې مدرسې یا د یو ولسوالۍ چارې ور په غاړه نه دي بلکې د یو دولت چارې ور په غاړه دي په دولت کې بیرته مکته دی یو دولت مدار په توګه ولسته فرمان ورکي په ولس باندې قوانين وسکي دی ولسته باید بیرته واوري چې هغه څه غواړي هغه څه ستونزې لري دستي دی طالبانو په دغه وسنی نظام کې دغه مراجع څومره شته دی ولس څومره اوریدل کیږي او څومره دوی په اصطلاح دغه دوه طرفه لار تر اوسه پورې په تیر نه هم یاشتو کې ولس سره پرانیستي یعنی له طالب توب نه حکومت داري ته چې دی خلکوم واوري خپل مرته وایي څومره په دې کې پرمختګ شوه
روس پوری د طالبانو مشران په دې فکر دي اکثره مشرانی چې دوی اول د خپل صف وساتي هغه صف چې دوی سره په جنگ کې دخیلو نو زنه پیغام د دوی شمار مختلف مطبوعات او تراویا زرو اعلان کړی و امکان لري لکه څه زیات وي وس ځکه شاید دوی خپل ورونه تر زمان دوستان هم راوستي وي د دوی لپاره مقدم دغه ډاله ده طالب او په دوام قدم کې رښتیا هم ولستای او د ولس سره موږ په تماس کې یو په لکه هاوس ځوانان بدبختانه چې اوس په افغانستان کې خوشاله نه دي خفه دي د نظام نه او علت هم همدا دی چې طالبان یو طرفه حرکت کوي او د ولس نه اوري د ولس هم داسې مرجع نسته لکه په خوا به وکیلانو که ښه وو که بد وو که غله وو که ښه وو د دوی ترمنځ لکه څنګه هم چې ولس دغسې وکیلان او لکه څنګه چې ولس دغسې پاچاهان لکه څنګه چې ولس دغسې وزیران لکه د همدې ولس له منځه راوځي زه په دې باندې ډېر معتقد نه یم چې دوی چې قدرت ته ورسېږي نو غلی شي دوی دغه غل سړی چې کله مکتب کې به م وو د مکتب په دوره کې به م کتابچې او قلمونه یا بل شی پټول حتما غل وو او راغلی تر وزارته غل نو دغه یو حالت سره ولس مخامخ شوی ده، او په خوا به وکیلان یو مرجع و، او وکیلانو به تر وزارت پوری تر نور سیاسیونو تر ارګ پوری کولای شول چې د ولس غږ ورسوي، او خپل په حکومت کې هم د ولس یو څه نا څه لاسرسی درلوده. خا یو د کلي مسایل و مشکلاتو چې هلته همدغه نظام بیا امریکا په جنګ و، د کلي د خلکو سره کلي خلک به شهیدان کول، او دا مشکلات و جنګ و کنه. هغه موږ پخوا هم ویلي په ولسي جرګه کې موږ دې ملاتړ کړی و چې د افغانستان بېګناه خلک ما وژنئ، بمبارۍ ما کوئ، وژل ما کوئ، ځکه د دې نتیجه بده ده. هغوی ته م ویل، دوی ته موږ وایو چې ستاسې د دا ډول حرکت نتیجه هم بده ده. که تاسې غواړئ چې په افغانستان کې هماغه غله چې تاسې ورته غله وایاست، هماغه قومی ټیکاداران، هماغه غاصبین، هماغه جنگ سالاران بیرته حاکم کړی، نو بیا هم دغه رقم حرکاتو ته تداوم ورکړی، ولس د ځان نه خفا وګرځوي، تاسې په خپله د ځان په مقابل کې جبهې خلاصوي، او که غواړئ چې د هغو خلکو ملګرتیا څوک ونه کوي، ولس ته غېږه خلاصه کوي، د ولس لپاره د دوی د غږ د اورېدلو مرجع پیدا کوي، او تنها په ملا باندې حکومت نه کېږي، ځوانانو ته اجازه ورکوي چې دولتدارۍ کې سره سهیم شي، او هر ځوان په خپل وطن کې د ازادۍ احساس وکړي، لکه څنګه چې تاسو د ازادۍ شعار ورته ورکوي، دویم پرېږدئ چې د ازادۍ احساس وکړي، نه تنها استاد مدرسې طالب او یا مولا، بلکې ځوانان او وګړي د هم د افغانستان وګړي د هم د ازادۍ احساس وکړي. دا اوس تقریبا 85% ځوانان تښتي د افغانستان نه، حتی ما لیدلې چې ځینې د مدارسو په اصطلاح طالبان و پخوا، هغه هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان نه ووځي. بنان د دې نتیجه څه راوځي؟
مننه.
حاکم او مسؤول دولت په صفت باندې دوی باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دولتداري وکړي.
مننه اصولي صاحب. فقط یو درې اوریدونکي راخلو ټلیفونونه، د دوی نظرونه هم اورو، بیا بیرته تاسو درې وړو قدرمنو ته راستنیږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
حالات افغانستان کې روان دا رسمیت منگا نظام پتاوان دا ولس پتاوان دا هیواد پتاوان دا افغانستان د رقیبانو په ګټه دا ډېر تکلیف هغې ته بخښي کنه، ځکه هغې غوښتنه همدا ده. نو زه به بله خبره دا وکړم چې که موږ د اسلام حقیقت ته راشو، زه یو عامي سړی یم خو ما له ملایانو نه اورېدلي چې څه مې اورېدلي هغه مې غوږ کې نیولي. نو زه که حقیقي اسلام ته راشو، اسلام کې دا نشته چې یو سړی دې له دیارلس څوارلس پېړۍ نه مسلمان یو ته په هغه باندې لګیا محدودیتونه لګی. په اسلام کې دا راغلي دي چې پیغمبر نه راځي، نبوت ختم ده، خو دعوت به تر قیامت روانې. آیا موږ په دغه اته نهه میاشتو کې څومره غیر مسلم مسلمانان کړي دي، او څومره دعوتنامې خلکو ته لکه غټو غټو خلکو ته په میزو یخي چې اسلام قبول کوي؟ دا خو خپله موږ مسلمانان یې که جمهوري اسلام هم جمهوري حکومت هم د ما زوی کاري د قرآن داول زه درته وایم، د ما زوی خصمونه کړي دي د دوه شپو او د پنځه شپو او د لس شپو، یو هر قدر په کې نه ده غلط شوی، خو تر اوسه پورې نظام موږ نه خبر هم نه ده چې آیا دغه کور کې څوک شته، یا د وطن کې نور داسې خلک څوک شته که نه. موږ دغه وایي چې که چېرته حقیقي اسلام هغه کوي د امیر المؤمنین په شمول او د ما پورې، باید ټول داسې مخ په چین شو، مطلب اول دا چین مسلمان کړو، بیا ورپسې داسې ګرځو تر څو که مړه وو که ژوندي وو، حقیقي اسلام دغې ته وایي. بس دغه یې ما نظر.
مننه له نظر نه. مو بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ د دې اوریدونکي تلیفوني تماس قطع شو. رابو شو سعادت صاحب ته. سعادت صاحب، له تاسو نه به واورو، نور اوریدونکي هم زنګونه وهي، خو د موږ په دې دغه کې یو څه مشکل دی په دې تخنیکي برخه کې، وګورو که وروسته دا مسله حل کړلی شوه. سعادت صاحب، د تاسو نه به واورو که خپلې خبرې هم راته راټولې کوي په مجموع کې. ما په اول سر کې چې وپوښتل، په کور دننه قوانین څومره، یا د قوانینو شتون څومره د طالبانو په کور دننه، یا د طالبانو د حکومت، یا د افغانستان د اوسنۍ واکمنو په کور دننه او بهرني مشروعیت لپاره مهم دی او په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي. دا راته وایي او همدارنګه دغه راته وایي چې ما مخکې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې دي چې دا مهال لکه حکومتونه تاسو پوهیږئ چې که حکومتونه فرمانونه ورکوي، خلکو ته اوامر صادروي، خلک یې په منلو مکلف دي، خو په ورته وخت کې خلک هم باید یوه مرجع ولري، یوه سرچینه ولري چې خپلې غوښتنې، خپلې مسالې له اصولي چینلونو او لارو له حکومتونو سره، له خپلو واکمنو سره شریکې کړی شي او په دې مطمئن شي چې د دوی بحث اورېدل کېږي. یعنی حکومت که د یوې ډلې مې وي، که د څو اشخاصو مې وي، نو خلک باید پکې ځان وویني. د دغه مسلو په اړه نظر وایي مهرباني وکړي.
ښه، دغه د اصلا د حقوقي نظام موجودیت مشروعیت نړیوال مشروعیت کې دا ډېر زیات مهم دی. اوس که مثلا د اسلامي امارات نه پوښتنه وکړي چې ملګرو ملاتو کې دوی ته مثال غړیتوب ورکوي، ورته وایي چې تاسې څوک یاست، دوی وایي چې موږ اسلامي امارات یو، نو هغه که ورته وایي د څه شي له مخې، نو تاسې به څه ځواب ورکوئ که دوی په ځای واوسیږي؟ نه، یو سوال دی، تاسې اسلامي امارات یاستئ، د څه شي له مخې یاستئ؟ هغلته خو باید یو وثیقه وي، یو حقوقي سند وي. مثلا دوی یو لایحه درلودله په دغه نظامي جګړو په وخت کې، که همغه هم نافظوي، وایي چې موږ یې دغه لایحې له مخې اسلامي امارات، همغه دې د امیر له خوا ته نه توشیح سي، نافظه دي شي. ځکه د دغسې د یو سند د نه موجودیت نه، که هغه سند تکمیل هم نه وي، ناقص هم وي، موجودیت یې ډېر زیات ښه دی. دا د رسمیت پېژندنې لپاره دا لومړني ضرورتونه دي. نو پاتې شو دا نوره مسله، موږ چې کله بشري حقونه وایو یا دغه کوم کنوانسیونونه چې ما په مرکه کې یاد کړه، نور کنوانسیونونه موږ لرو چې هغه د افغانستان په قوانینو کې درج دي. اوس که موږ ځو د نړیوال مشروعیت د کسبولو لپاره، نو هغه نړیوالې مراجع لکه د ملګرو ملتو سازمان یا مربوطه سازمان نه، هغه د خپلو د تعهداتو اجرا موږ نه غواړي. هغه څه د رسمیت پېژندنې په جریان کې څه د هغه نه وروسته وي، او هغه په هر حالت د هغه نه سرغړونه یا د هغه نه منل هغه تباب لري، هغه عواقب لري. نو په دننه کې که موږ د مشتیر شو، دغه خپل دغه د دولت تعریف څه شی دی؟ د دولت تعریف که موږ د هغه ښه تعریف د مکسوی بردی چې یعنی د زور د استعمال هغه انحصاري صلاحیت چې ورسره یې هغه سازمان هغه دولت دی. اوس زه فکر وکړئ چې دوی خو همغه نان سټیټ اکټرس وو، یعنی غیر دولتي ځواک، اوس دوی دولتي ځواک شو. مخکې له دې نه خو دوی یو سرتیری کولای شو چې د جنگ په جریان کې حتی خپل په زړه باندې اجرات وکړي. اوس که همغه حالت بیا حاکم شي، دا خو بیا د دولت په توګه د زغم نه ده، دا خو بیا انرشي ده. د دوی د همدغه زور د انحصار لپاره دوی قوانینو ته ضرورت لري، یو منظم حقوقي نظام ته ضرورت لري. اوس خو موږ ځینې مشکلات په دې کې هم لرو چې تر اوسه پورې دغه سلسله، دغه سیستم داسې معلوم نه دی چې موږ پوه شو د امیرالمؤمنین صلاحیتونه دغه دي. مثلا د قوانینو د توشیح صلاحیت دا لري، د مقرراتو چو درجه ټیټ دی، هغه کابینه لري. دغه صلاحیتونه هم ډیر زیات نه دي مشخص. څه فکر وکړئ چې موږ تاسو ولیدل عادي یو ولسوال هغه د امیر المؤمنین په فرمان باندې ټاکل کیږي، اما دلته یو موین یو خارج رتبه بستو ګورو چې هغه رئیس الوزرا ټاکي. یا دغه په خپل څه شی دی؟ یعنی عامل مهم دا چې دلته حاکم اصول نشته چې دغه سلسله په دې کې هم واضح شي، مشخص شي. نو تنه د نړیوال مشروعیت لپاره نه، چې هغه ډېر زیات غټ بحث دی، مهم بحث دی، د داخلي مشروعیت د تامین لپاره او دغه د دولت د تعریف لپاره چې موږ دولت ولرو، هغه لپاره هم دا ډېر زیات مهم دی. او پاتې شو مسله د دې دننه د تاسو دومې پوښتنې په باره کې، ځینې مسایل اصولي صاحب ځینې دوستانو اشاره وکړله. دا خلک چې دي، طالبان سرتیری دا وطني خلک دي، ډېر زیات کلیوال خلک دي، خلګې پیژني، هدیره معلومه ده، مړي معلوم دي، ژوندې معلوم دي، پلار و نیکه ټول پیژني. اما دغه شل کلن جریان ځینې فاصله د ښار او د کلي هغه ډېر زیات عمیق رامنځته کړي. اوس دوی په ښارونو باندې واکمنان شوي دي، په جامعه شناسي یا د ټولنپېژندنې له مخې ځینې مشکلات شته. البته چې کله خار وای منظور مې کابل او مزار دانه ده، یعنی کدی ولسوالی خار هم د دوی لاس تورغلې دی، ولایت خار هم د دوی لاس تورغلې. اوس مثلا دغه د عفی فرمان صادر شو، د عفی فرمان معنا دا ده، مفهوم دا ده چې یو څوک د مجازات وړ وي هغه نه مجازات کیږي. اوس نو هغه څوک د مجازات وړ وي د فرمان له مخې، څوک چې سرتیری وو یا د پخوانی نظام غیر خدماتی سیاسي برخه وه چې هغوی دوی سره طرف وو، نو دوی هغوی ته د عفی فرمان ورکړی. اوس په دې فرمان کې موچی نه دی شامل، په دې فرمان کې ډریور نه دی شامل، په دې فرمان کې تاجر نه دی شامل، ځکه هغوی دوی سره جګړه نه ده کړې. مگر په ښارونو کې له دې چې دغه عفی فرمان د جامع شناسۍ له مخې تفسیر شوی نه دی، اوس داسې فکر کېږي، سرتیری داسې فکر کوي د طالبانو د اسلامي امارت لکه دوی موچی ته معافه کړې ده، دوی مثال ډریور ته معافه کړې، دکاندار ته معافه کړې. په ذهن کې دا وایي چې یعنې ته د مرګ وړ وي یا د مجازات وړ وي، خو ما مجازات نه کړې، ته باید منندوی اوسېږي. حال دا چې ولس ته خو دوی عفه نه ده کړې، ولس خو داسې یو څه کړي نه دي چې د دوی د اصولو په خلاف وي. هغه دغه مشکلات شته. که څه په حقوقي لحاظه دا فرمان سترې محکمې په 15 فقرو کې تفسیر کړی، هغه کې مشکلات تر یو اندازې حل دي. زه اوس فعلا راغلی یم یو ولایت ته، هلته چې زه ګورم خلکو نه اورم په محاکمو کې، حتی همغه 15 فقرو کې د عفی فرمان تفسیر چې هغه ډېر زیات جامع تفسیر شوی هم دی، هغه دوی قاضیانو ته نه دی رسېدلی. دا اوس ډېر خلک عریضه کوي، ټول پخوانیو زمانې یعنې د عفی د فرمان نه مخکې زمانې باندې عریضې دي، او عملا هغه عریضو ته ځینو ځایونو کې رسیدګي کېږي. زه ورته وایم چې خلکو اوس خو دغه فرمان صادر شوی، تاسې ورشي دغه استدلال وکړي. دا خلک ډارېږي، حتی دا استدلال نه شي کولای. دا دلیل دا چې شاید دا فراګندګي، دا دلیل مهم دا دی چې دغه حقوقي نظام هغه حاکم هغه به سرنوشت شو او دا نوی نافذ نه شو، په هغه رقم باندې چې باید رسیدګي شوی ونه شو. اوس مثلا دا قاضیان په دې کې ډېر زیات نیک انسانان او ډېر زیات مسلکي خلکو، دغه څلور نیم زره قاضیان یو ځل کور ته ولېږل شول. تاسو پوهیږئ دا څومره غټه خلا وه. د دوی ټول اداري کارمندان ولېږل شول. دا اوس نوي قاضیان چې راغلي دوی خو کمیسیوني کار کړی، دوی په شکلیاتو باندې پوهیږي نه، مشکل لري. صحیح ده، په علمي لحاظ به دوی د فقه او د شریعت له مخې یو فیصله وکړي، اما دا اوس یو فیصلې په لیکلو کې مشکل لري په ستره محکمه کې. همدغسې منظور مې د افغانستان په قضا کې دغه رقم یو تشه او خلا رامنځته کول د دې جبران ډېر زیات سخت دی. زما هیله دا ده که دا اوس د ما غږ د اسلامي امارت غټ مسؤولین اوري، دا ډېر زیات مهم مسایل دي، ځکه د نظامونو کار څو اساسي بنیادونو شیانو کې چې دوی کار کوي، امنیت دی مثلا، خدمات دي، د خلکو نه نمایندګي ده په ملي او بین المللي سطح کې، تر هغو ټولو باندې دا د ګټو د تضاد یا تضادونو مدیریت د عدالت تامین دی، د عدالت د حس تامین اول دي. که چېرته دغه مسایلو ته توجه ونه شي، بیا دا د خلکو نارضایتي سبب ګرځي. زما هیله دا ده چې دغه اساسي او بنیادي مسایلو ته مشران توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه د پوهان صاحب ودیر صافی نم هیله وکړو چې خپلې خبرې راټولې کړي، خپل وروستۍ تبصره او دغه په ننني بحث باندې که څه وایي. له د بم واورو وروسته بیا اصولي صاحب ته راځو، مهرباني وکړئ. صافی
ډېر مننه. زه داسې وایم چې موږ په دې اتو میاشتو کې چې ولیدل د طالبانو د راتګ نه مخکې، راتګ نه وروسته، تر ننه پورې هغه څه چې په داخلي چارو کې روان دي، هغه اقتصادي برخو کې، مالیاتي برخو کې، په دې بعض تخنیکي برخو کې، دوی همغه پخواني قوانین چې موجود وو په موږ اساس مالیات ولري، په موږ اساس کړنه کوي، او په موږ اساس خلکو ته حق ورکوي که څوک ضرورت ورته ولري. اما نوي کوم چې شی هلته نه دي راوړي، صرف هغه بخش د په خوانی رژیم دوی د تطبیق نه لاس اخیسته چې هغه سیاسي بخش ده او مدني بخش ده، چې او یا حقوقي بخش ده. مثلا د جونو تر د وام سم نوروز ته تر دولسمه پورې دا قضا په پورته خلاصه کړي، او دولسم پاس ونه لري خدا په پورته سبا تړل کیږي. نو هغه حتی هغه قوانین هم د اجتماعي او حقوقي لحاظه تر اوسه پورې متاسفانه درست دي تطبیق کړي، غیر د مالي ټولولو او اقتصادي برخې نه. او په اقتصادي برخه کې لږ در نوامریکار هم کړي چې د بعضنو ته رسیدګي ده، او بعضې قراردادونه دي د هېوادو دپاره، نو اوس په عمومي صورت سره ډېر لنډ حالت باندې چې که موږ بحث پرې باندې راونغاړو هغه به دایي چې هر دولت هر حکومت په جهان کې په هره نقطه کې چې واقع وي دوی خپل ځان ته خپل شخصیتونه لري دا ملي شخصیتونه د حکومتونو دولتونو د ملت په مقابل کې تبارز دی چې دا ښه کوي او که ښه نه کوي قانون تطبیقوي که قانون نه تطبیقوي دا قاضي په دې کې بمند کې ولس کېدای شي چې دوی تاییدوي په دې کړنو باندې که نه تاییدوي نو دوی په داخلي سطحه کې ملي شخصیت حقوقي شخصیت د دولت روسه نه دی کړپ کړی چې هغه هم د خلکو نه رایه اخیستل دي او د خلکو حقوق ورته تامینول دي او عدم شکایت موجوده دی یو د ډار د ویرې نه څوک شکایت نه کوي او یو دا دی چې شکایت نشي کولی نو دا دواړه شاید دلته موجود دي چې دا ښه وده نه ده د طالبانو د آینده نظام د پیشرفت دپاره او د دې دپاره چې که دوی ووایي وغواړي چې د افغانانو افغانان د دوی پیروي وکړي او یو دولت بل دی بل شخصیت دی نړیوال شخصیت دی نړیوال شخصیت هم ډېر تعلق لري په دې چې داخل کې ملي شخصیت د دولت په څه ډول ارزیابي کوي ځان او که دوی قانون دننه خپل نفوذ په مقابل کې تطبیق کړ نو ګویا چې بشر د حقوقي بین المللي هم د جنایات جنګي هم د ټولو مواردو کې دوی کولی شي دسترسي وکړي او جوریا هم پیژني دوی هغه حقوقي بین المللي شخصیت تکمیلیږي مکمل یو دولت په اس باندې منظم کار مخکې بیولی شي
مننه کو پوهان صاحب سلامت اوسئ خبرې به وروستۍ له اصولي صاحب سره راټولې کړو اصولي صاحب له تاسو نه به واورو بیا نو خپرونه پای ته رسو خپلې خبرې م کراته راټولې کړئ د نننۍ بحث په اړه
مهمه ګڼم چې یوه خبره خلکو افغانانو ته واضح ووایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2014 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوال ټولنې ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاري په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وي او مسؤلیت یې اخیستی و حتی د عمل همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي د زور لاره د دولت نیول او یا د غیر قانوني لاره د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښود لوی خیانت د 40 میلیون وګړو سره وشو او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چا وکړ ولې وشو چې د نړیوال ټولنې دغه 40 میلیارد ډالر همکارۍ ټولې لاړې منحل شوې چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي او د دغه غریب ولس څخه 40 میلیارد ډالر د دغه غریب ولس څخه لاړل او اوس هغه چا همکاري اعلان کړې وي هغه د هغوی په جیبو کې پاتې شول دا مهمه خبره ده چې ولس باید دې ته ډېر متوجه وي دوهمه خبره د دوی طالب حکومت فیلی واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیر جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي ځکه پیدا کړي پیسې پیدا کړي نو په همدغه منول د دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا 8 میاشتې روان دي او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي افغان ولس ته خدمت وکوي افغان ولس ته کار وکوي او افغان ولس ته دولت جوړ کړي دوی د خپل غېږه ولس ته خلاص کړي ولس منلی دولت جوړ
کړي مننه کوو اصولي صاحب متاسفانه وخت راپسې را ختم شو د خبرونې نظر صاحب راځي لمانه څو شی بي ورسته او هغه په ورته موضوع باندې بحث لري زه یو اربیا له اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګ د پوهان صاحب ودیر صافی نه چې د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو پونځي استاد او همدارنګ د حقوقي چارو له کارپو او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله تربیه خیچاری په سوشی بوکی باز ما نور همکاران در سره ای.